مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا مو هرکلی کوم. زه بشیر ګواخم. لسو تر لسنیمو پورې په دې نیم ساعت کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو په تازه حالاتو مخبرو. په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیزې خپرونې اورېدلی شئ. د سولې پر لور خپرونه تاسو ته وړاندې کوو او ورسره ورورولي خپرونه. نو هیله ده چې تاسو راسره تر پایه پورې اوسئ د دې ګړۍ او دا خپرونې راسره شریک واورئ. لومړی به ګلایا تاسو ته د دې خبرونه وایي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په شمالي وزستان کې په یو نښته کې وو فوجیان او نه وسلوال وژل شوي. ناټو وایي په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو امنیت لپاره پوره همکاري کوي او د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو په ایران کې پر فوجي پریډ برید غندلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان انتظامی او فوجي چارواکو تایید کړی چې د 28 سپتمبر په غرمه په د تخیلو کې د فوج او وسلوالو ترمنځ په نښته کې وو سرتیری او نه وسلوال وژل شوی دي. د فوج مطبوعاتي څانګې اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې دا نښته د تخیلو په سرای نری کې سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي لومړی وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید وکړ چې پکې اووه فوجیان وژل شول. د دوی په وینا له هغې وروسته فوج هلته عملیات پیل کړ چې پکې نه وسلوال وژل شوي او سیمه اوس له وسلوالو پککړل شوې ده. په شمالي وزستان کې په دې وروستو کې داسې پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې امنیتي عسکرو ترڅنګ پکې ځایي مشران، ځوانان او ځینې حکومتي چارواکي وژل شوي دي. د شمالي وزستان د ځوانانو سازمان هلته د بدامنۍ او هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یو شمېر احتجاجونه هم کړي دي. د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو د ځوانانو سازمان د اکتوبر پر شپږمه د هغه سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو عملي کولو لړ کې په پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د سازمان مشر شوکت عزیز پرون مازیګر مشال اړې ته ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا د ورګډولو اعلان باوجود قبایل په زوړ نظام کې ژوند تېروي. د زیات کړه
پدې کې موږ سره د ټولو قبایلو نه خلک راځي. دا نامې صرف بدلې شوې دي. نور چې کوم قانون دی یا چې کوم ظلم دی یا کوم ذاتې دی هغه موږ شانتي روان دي. لس ورځې مخکې اویا کسان په کور مکې په کوم قانون لاندې عریض شوې دي چې اف سي آر ختم دی.
خود واکمن تحریک انصاف ګوند وفاقي وزیر نورالحق قادری پرون مارشال اړې ته ویل چې قبایلي علاقې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول لپاره ټاسک فورس یعنی کاري ډلې کار جاری ساتلی او دا ډله به په دې لړ کې د ستونزو هوارولو لپاره قبایلي مشرانو سره هم ګوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د امن مذاکرات به حلولو لپاره د بلنې په جواب کې د هند منفی او متکبره رویه د خپګان وړ ده. وزیر اعظم د سپتمبر په 28 په ټوئیټر باندې لیکلی چې دوی هند ته د امن خبرو اترو شروع کولو بلنه ورکړې وه خو د هند منفی جواب مایوس کړی دی. عمران خان په ټوئیټر باندې د چا نوم نه دی اخیستی خو لیکلی دی په ټول ژوند کې یې په لوی لوی څوکو واړه خلک کتلي چې د لری لید څخه محروم دي. دا لږه سوده چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په یوک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پسندو کې د ملاقات وړاندیز رد کړ. د وزارت ویلي چې دغه خبرې له دې وجې ځندولي چې په کشمیر کې د پاکستان ملاتړ لرونکو وسلوارو پر هندي فوجیانو بریدونه کړي دي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ناتو یو لوړپوړی فوجي چارواکي ډاډ ورکړي چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. جنرال اندریو پوپاس پرون د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډ کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې خپل ټول امکانات به په واقع ورکړي. د ولسمشر له دفتره خبرې شوی خبر پاڼې په حواله په پرونی کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته ډاډ ورکړي چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د مالی اړتیاو په پوره کولو کې به همکاري ورسره وکړي. ولسمشر بیا هم ټینګار کړی چې د امنیتي او دفاعي ادارو غړي په ټاکنو کې د هیڅ ډول مداخله حق نه لري. د افغانستان پارلماني ټاکنې په اکتوبر کې کیږي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په سویل لویدیځ کې په فوزي پریډ ابرید غندلې چې د سرکاري رسنیو تر مخه لږ تر لږه 25 کسان پکې وژل شوي او تر شپېتو ژوبل شوي وو. د ایران ستر مذهبي مشر د برید تور د امریکا په ګوډاګیان ولګولې دي. د امریکا د بارونو چارو وزارت هیدر ناورید د سپتمبر په 28 ناوخته ویل امریکا د هر ټول ترهګرۍ پیښو غندنه کوي چې پکې بېګونه خلک وژل کیږي او په دې سخت وخت کې ایرانی ولس سره د سختریز اسلامي ترهګرو پر ضد ولاړ دي. د سرچینو په حواله وای چې په اهوس کې پرون وسلوالو چې فوزي جامع اغوستي وي پر هغه ځای چې ایرانی چارواکي د پریډ د لیدو ته ولاړ ول ډزې پکړي. دا فوزي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کیده. د ایران د فوجي لور پوری جنرال سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې د ترهګر په موقع وژل شوی او یو پاسپټال کې ساور کړي. د تنزانیا ترانسپورت وزیر پرون د سپتمبر په 20مه ویلي چې په وکټوريا جیل کې د مسافرو کشتۍ د ډوبېدو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 209 ته رسیدلې ده. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه پورې روان دي. د تنزانیا د ترانسپورت وزیر ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېر لاشونه او یو تن ژوندی موندل شوی دی. د وکټوريا په نوم دا جیل د تنزانیا، کینیا او یوګاندا ترمنځ دی. د تیر زیارت په ورځ په وکټوريا جیل کې یو کشتۍ چې د 101 کسانو لپاره پکې ځای وو له ډېرو خلکو ډکه شوه او ساحل ته نږدې ډوبه شوه. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می وای له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه خبرو اترو کې به خپل اعصاب په قابو کې وساتي. په سنډي ایکسپرس ورځپاڼې کې نن د سپتمبر په 23مه په خبرې شوې مرکه کې تریسا می ویل دا د برتانیې لپاره سم وخت دی چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره خبرې وکړي او خپل اعصاب په قابو کې وساتو. تریسا می دا څرګندونې لا غیر سوکړي چې د سپتمبر په 23مه د برتانیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د برېګزټ په اړه خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. برتانیې د 2018 کال د جون په میاشت کې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره ریفرنډم په حق رای ورکړه او د 2019 کال د مارچ میاشت د وتلو لپاره ټاکل شوې ده. او اخري خبر د کرکټ درکو. نن د ایشیا کرکټ ټورنمنت کې پاکستان له هند او افغانستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. د سوپر 4 مرحله کې پاکستان او هند په دوبی کې لوبه کوي. د دې مخکې هند پاکستان ته په لومړي پړاو کې ماته ورکړې و. نن دویم لوبه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په ابوظبي کې کیږي. دا دواړه لوبې د پیښور له وخت سره سم مازیګر 3:00 بجې شروع کیږي. د ایشیا کپ فائنل یعنی پای لوبه د سپتمبر په 23مه یعنی د جمعې په ورځ په دوبی کې کیږي. دا د مشالو ډی خبرونه.
مشال ریډیو او اوریدونکو ګلایا سستا خبرونه ویل په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د بی امنۍ او په تازه لړۍ کې په شمالي وزیرستان کې پوز او وسلوالو نښتې کړې دي. دلته امن کله ممکن کېدلی شي؟
دا طرح پر ممکن نه سو پر افغانستان کې قرارې نه راغلي. البته امن نه راغلي، دلته مکمل امن نشي راغلي.
په خیبر پختونخوا کې شامل شو قبایلی سیمو ځوانان وایي حکومت تر اوسه هم اف سی آر قانون په عملی ډول نه دی ختم کړی، نو ځکه به مظاهره کوي.
مومندو کې گرفتاریان اجتماعي شوې دي، هغه په کم قانون کې نیولې دي. باجوړ کې گرفتاریان شوې دي، دوی صرف نامې بدلې کړې دي ډاکومنټیشن باندې، نور په ګراوند باندې هیڅ نشته. هغه فاتح د هغه زړه زور نظام دی.
د سولې پر لور خبرونه کې به واوري چې روانه جګړې څنګه ختمېدلې شي.
دا ډېر زیات مهمه ده چې اول د جنگ نوعیت وپېژنو. د سیمه ییز قوتونو یا سیمه ییز هیوادونو د غاړې نه یو پراکسی وار په دې وخت روان دی.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه او ورورولي خبرونه هم اورئ. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اړومبی رپورټ ته بور شو. په شمالي وزیرستان کې پروند پاکستانی پوځیانو او وسلوالو ترمنځ نه خته شوې ده. د چارواکو ځای خلکو په وینا و پوځیان او نه وسلوال وژل شوې. دا نه خته تر هغه وروسته وشوي چې وسلوالو د پوځیانو پر یو چک پوسټ برید وکړ. د یادونه دا چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې په دې هدفی وژنې او بریدونو کې یو ځل بیا تیزواله راغله ده چې اکثره وخت پکې قومي مشران په نخښه کېږي. عمر وزیر یې نور حال لري.
ځایي انتظامیه او فوزی چارواکي وایي چې تیره ورځ شمالي وزیرستان په دتاخلو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې د کیپټن جنید په ګډون شپږ سرتیري وژل شوي او د فوز لخوا په کاروایی کې نهه وسلوال وژلي شوي. چارواکي وایي افغان پولې ته څیرمه شمالي وزیرستان دتاخل سرانری سیمه کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی و چې د یو افسر په ګډون شپږ سرتیري یې ووژل. د دوی په وینا پرون غرمې نه تر ماښامه پورې فوز دغلته عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې یې نهه وسلوال ووژل. چارواکي وایي پرون ماښام پس عملیات سرته رسېدلی او ټوله ورځ دغه سیمه په ولکا کې اخیستل شوې وه. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې په غبرګون کې څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ پېښې زیاتې شوې چې وخت په وخت د غلطه په امنیتي سرتیرو وسلوال او بامی بریدونو نه پرته د ناسرګنده وسلوالو لخوا هدفي بریدونو پیښې هم کیږي. په دغه بریدونو کې یو شمېر ځایي مشران، ځوانان او هم دولتي اهلکاران په نښه شوي دي. شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو د ځوانانو تنظیم د سیوري لاندې په وار وار د روانه بدمنۍ او هدفي وژنو پر ضد احتجاجونه او پرلت کړي. چارواکي وایي د غلطا د بدمنۍ پیښو د مخنیوي لپاره پوره هڅه کړي او د لړکې د انتظامی او فوج سرتیری د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو پس د پاکستان حکومتي او فوزی مشرتابه په بیا بیا اداوه کړي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي او د غلطای واک ترلاسه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی پامدی اړوند تاسې یو بل رپورټ درورو. لکه څنګه چې تاسې واورېدل، په شمالي وزیرستان کې هدفي وژنې او بریدونه یو ځل بیا پیل او زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ څو ځلې ویلي وو چې 92% خاوره له وسلوالو پاکه کړې ده. نو چې داسې ده او وا، په دې وروستیو کې بې امنیو زیاتېدو وجه څه ده؟ په دې اړه د منورشا رپورټ اورو.
په شمالي وزیرستان کې د سو کلونو عملیاتو وروسته تر سهاده امن راغلی و، خو په دې وروستیو کې د هدفي وژنو او په امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ یو وار بیا زیاته شوې. د دې تر شا څه عوامل دي؟ د چارو پوه رحیم الله یوسفزی په دې حق لوایي.
یو خو دا خبره ښکاري چې دغه چې کوم ورپکې دي یا طالبان دي یا هستوک چې دي، هغې خو دا ده چې مکمل نه هغوی گرفتار شوي وو نه وژلي شوي وو. هغوی خو هر وخت سره تیښته کړې وه، ځان یې پټ کړی وو یا پاکستان کې یا په افغانستان کې. او دا کوم چې خلک بې کوره شوي وو، د هغوی کې هم داسې ډېر خلک وو چې هغوی ځان پټ ساتلی وو. چې کله دا بې کوره خلک واپس شو، نو دا دوی ته کې هم راغلي دي، افغانستان نه به ډېر خلک راغلي دي. ممکن دي چې دې خلکو کې هم دغه کسان موجود دي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې د افغانستان امنیت د پاکستان او په ځانګړي توګه افغان پولي تسیر ما سیمو د امنیت لپاره ډیر مهم دی. دا راز د دفاعي چارو پوه په خوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای، پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په امنیت کې کردار ولوبوي او په قبایلی سیمو کې زر تر زره اصلاحات وکړي، نو د دې ډول پیښو مخنیوي به هم اسان شي.
دا طرح پر ممکن نه سو پر افغانستان کې قراری نه راغلی، الته من نه راغلی، بلته مکمل من نشي راتلی. او اوس چې کوم دي قبایلی سیمه الته یو خلا ده، نو الته چې کوم هغه پولیټیکل انتظامیه ده، هغه ته ډیپټی کمشنر دغه وته وته ورکړی ده، ضلع ته جوړ کړی دي. او کم رفتار سره چې په کارو چې الته انتظامیه ده پاره یو ڈھانچہ لګېدلې وي، الته پولیس تلے وے، تانے جوڑے شے ہوئے چھے، اگی امنیت التا ٹنگ کی او فرنٹیر کور سر چھے کم دے، اگی رابے پہ ہو کی او فوج چھے کم دے دے خبروں نہ بار تر اوزی دا دا فوج کار نہ دے.
بلخوا پرون دا پاکستان سرکاری ریڈیو پا باجول کے دا امنیتی چارواکو پا حوالا خبر ور کر چھے دا خفیہ معلوماتو پا اساس یہ دا ماموندو تحصیل گاٹ آگرا سیمکے دا عملیاتو پر محال دو وسلوال وجلی چھے یو یہ خودکش او بل دا تحریک طالبان پاکستان دا باجول کمانڈر اسماعیل عرف عمر وو. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې په لور
په پاوکم یو لس بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دونی مو بجو،
د مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. دا خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو نشيږي، په دې کې د سولې پر لور او ورورولي اونیزي خبرونه تاسو د دې غړې په باقی پاتې نیمه غنټه کې اوریدئ. شینې 15 منټه بعد د خبرونه تاسو ته موږ وړاندې کوو. اوس رپورټون تر غرزو، په پاکستان کې د تیر حکومت په وخت پریکړه وشوه چې قبایلی سیمې به په خیبر پختونخوا کې شامل شي. همدغسی و هم شول. دلته به د چارواکو په نه FCR قانون ختمېده، ټاکنې کېدلې او د پولیټیکل ایجنټ واکونه دوی ویل چې به کمیږي، خو تر څو میاشتو تیرېدو وروسته لا همدغه کارونه نه دي شوي. دلته خلک وایي چې لا هم پولیټیکل ایجنټ چې اوس ډیپټی کمشنر بلل کېږي ډیر اختیار لري، او د FCR قانون د لاندې لا هم خلک زورول کېږي. له دې کبله ځوانانو پریکړه کړې چې دوی به مظاهره شروع کړي. غلام غوث په اړه نور تفصیل درته وایي.
د ټرایبل یوت موومنت په نوم د قبایلی سیمو د ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز وایي په را روانه میاشت کې به دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په سر په پیښور کې یو احتجاجي لاریون ترسره کوي.
پښتګم تاریخ باندې د گورنر اوس مخې ته به درنه ورکو. په دې کې موږ سره د ټولو قبایلو نه خلک راځي. دا نامې صرف بدلې شوې دي. نور چې کم قانون دی یا چې کم ظلم دی یا کم ذاتې دی هغه موږ شانتي روان دی. لس ورځې مخکې اویا کسان په کورمه کې په کم قانون لاندې عریض شوې دي چې ایف سی آر ختم دی. دغه شانتي په مومندو کې گرفتاریان اجتماعي شوې دي هغه په کم قانون کې نیولې دي. باجوړ کې گرفتاریان شوې دي. عدالتي نظام باندې اوسه پورې کار نه دی روان. دوی صرف نامې بدلې کړي دي ډاکومنټیشن باندې. نور په ګراوند باندې هیڅ نشته. هغه فاتح ده هغه زړه زور نظام دی.
خو بلې خواته په مرکز کې د حکمران ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی وایي د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره حکومت یو کاري ډله جوړه کړې ده او په مرحله وار توګه به د قبایلی سیمو عدالتي او انتظامی نظام د هیواد د نورو برخو په رنګ برابروي.
د سی آر کوم وجود و هغه ختم شوی دی. مخکې چې کوم په قبایلی علاقو کې د پی اے یا د ای پی اے پوسټونه و هغه د ڈی سی او د ای سی په هغه باندې بدل شوی دی. هغې لپاره ټاسک فورس جوړ شوی دی. یو کال پس په صوبایي الیکشن کې دي درویش سیټونه ولور کړي دي او په هغې کې به د دوه درې میاشتو پس به بلدیاتي انتخابات کېږي. په هغې کې ټاسک فورس جوړ دی چې هغې قبایلو له ریلیف ورکړي چې په کومو شیونو باندې هغه فوري تیار نه وي.
د قبایلي سیمو ځوانان او مدني فعالان غوښتنه کوي چې تر ټولو اول لی قبایلی سیمو ته د نور هیواد عدالتي نظام وغځول شي او زر تر زر دی هغه سیمو کې بلدیاتي انتخابات او د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات ترسره کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په همدې اړوند تاسو ته یو مرکه هم درورو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا صوبه کې د قبایلی سیمو د شاملولو عملی کار تیزولو لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی چې غړي یې وای دوی د خلکو له شکایتونو خبر دي نو ځکه کوشش کوي چې دا اصلاحات زر عملي کړي. له خبر څخه د قومي اسمبلی غړي او مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نور الحق قادری په دغه کاري ډله کې شامل دي. نوموړو سره زموږ همکار فرهاد شینواری مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدل ولې ځنډېدلې دي.
په هر ورځ باندې داسې ستونزې، داسې تکلیفونه، ټیکنیکل خبرې هغه داسې راځي چې هغه حل کول غواړي. دا هغه حل کول او هغه له یو خلار جوړول دا د ټاسک فورس په اهدافو کې ده. په دې کې دا هم دا چې دا ټاسک فورس وغواړي نو د مشرانو سره، د هغه خلکو سره چې هغو په مرج او پریفان باندې تحفظات دي هغوی هم انګیج وساتي ډایلاګ سره، په خبرو اترو سره.
دغه سلو ارب روپو سالانه خبره شوې او بیا د زرو ارب روپو لسو کالو کې د قبایلي سلو ته ورکولو خبره شوې. په دې کې څومره حد پورې رښتیا دي یا دغه کار به عملي شي؟
این ایف سی واټ دی. این ایف سی واټ کې سلور واڼه صوبی او مرکز ریجیشن دا ټول شراکت دار دي. نو د مرکز خو په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه اراده پکې واضح راغبی کوي. دوه صوبی چې هغه پنجاب دی او خیبر پختونخوا د دام د پی ٹی آئی حکومتونه دي په دې کې به دا به مکمل سپورټ او حمایت کوي.
اوس په قبایلی ضلعو کې عملاً د بندوبستی علاقو هغه قوانین دي او کنه وسم په اختیار کې او په اجتماعي ذمواریو کې خلک نیول کېږي؟ داسې څه یو څو کیسونه مخې ته راغلل.
اوس خو چې کوم ریګولیشنز دی آئی جی آرز آئی جی آر خو راغلی دی د پاره دی چې کله دا گیپ راشي او دا خلا راشي د قانون چې ایف سی آر لاړ او د سټیټ ایریا چې کوم کانسټیټیوشن دی هغه نافذ شوی نه دی. نو دغه گیپ ختمولو د پاره، د خلا پر کولو د پاره آئی جی آر یو ریګولیشن دغه شوي دي نافذ العمل دي چې هغه تقریبا د ایف سی آر سره ډیر زیات حد پورې دا هغه سره ملاویږي او هغه سره سمون خوري.
خاصدار او څه مستقبل
د عمران خان هغه ورځ باندې واضح اعلان دی چې کله اولنی میټینګ د فاټا ټاسک فورس شوی و نو هغې کې عمران خان سره ما دا خبر اوچته کړې وه. نو خاصدار لیوی او هر هغه څوک چې هغه دا ګڼي چې د مرض یا د ریفارم د وجې نه به د ما نوکري ختم شي او لاړه شي هغه دا ووي چې نه هیچ چا نوکري به ختمیږي نه نوکریانې به نورې زیاتیږي او څومره نوکریانې چې راځي په هغې کې به د ټرایبل ډسټرکټس خلک چې دي هغه ځای کوي.
فاټا سیکریټ بس حالت پریزی بے کدا ختمی
فاٹا سیکٹریٹ بس سٹیپ بائی سٹیپ پاور ایجوکیشن یا ہیلتھ یا پبلک ہیلتھ یا اریگیشن یا سی ڈبلیو دا ٹول ڈائریکٹریٹ سیدھی دا با ون بائی ون زی صوبائی سیکٹریٹ تھا اخر کے با فاٹا چکم اس یس تے ایڈیشنل چیف سیکٹری دے چونکہ آگاہ دا فنڈز چیف اکاؤنٹ افیسر دے چې سو پورې آن گوئنگ سکیمونه نه ختم شوی هغې پورې به ای سی ایس وي چې سو پورې آن گوئنگ د اوس چې کوم سکیمونه روان دي میکسیمم دو کاله کې نو هغه به هم بیا فاټا سیکټر وخت بالکل ختم شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابو ته تکيني ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د خبرونه تاسو لګروسته له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. خو اوس یو ریپورت د پاکستان او هند ترمنز په مسله باندې دا رپورټ دی. پاکستانی چارواکو د هند پر دې اعلان خفغان خودلې چې وایي د دوړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به ملاقات نه کوي. تمه وایي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د خپل هندي سیالې سوشما سواراج سره وویني. هند وایي دا ملاقات ځکه نه کوي چې په کشمیر کې وسلوالو د پاکستان په ملاتړ پر هندي ځواکونو بریدونه کړي. پاکستان د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي خو وزیر اعظم عمران خان وایي هند د خبرو نه کولو لپاره بهانه کتله. نور تفصیلي ګلایاز درته وایي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د امن مذاکراتو بحالولو لپاره د بلنې په ځواب کې د هند منفی او متکبر رویه د خفګان وړ ده. وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 2 په ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی هند ته د امن خبرو اترو شروع کولو بلنه ورکړې وه خو د هند منفی ځواب مایوسه کړی دی. عمران خان په ټویټر پاڼه د چا نوم نه دی اخیستی خو لیکلي دي چې په ټول ژوند کې یې په لوی لویو څوکو واړه خلک کتلي چې د لرې لید څخه محرومه دي. دا له هغې وروسته ده چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو د لیدو کتو وړاندیز رد کړ. د یاد وزارت وایند رویش کمار د سپتمبر په 20 په یو ویډیو بیان کې وویل ځینې پاکستانی او میشتو وسلوالو په بریدونو کې هندي امنیتي سرتیري وژلي بل په نږدې موده کې یې د ډاک داسې ټکټونه خپاره کړي چې یو ترهګر ته پکې درناوی شوي. دا څرګندونې چې پاکستان خپله لاره نه ده بدله کړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د هند د لوري د مذاکراتو نه په شا کېدو باندې خفګان څرګند کړی دی. نوموړي د سپتمبر په 20 د قطر په دوحه ایرپورټ کې خبریالانو ته وویل چې د هند د لوري د مذاکراتو نہ کولو پر اعلان حیران دے.
مجھے بہت افسوس ہوا
ماتا ڈیر افسوس ڈول ہندوستان زمون خیر سگالے پیغام انکاری شو امنگ دینا دار سر پدی خبروں پوئدو چی ٹولی سیمی گٹا پدی کی دی چمنگ ٹولی مسئلے دا خبر اتر لارے ہواری کو ہندوستان دا سٹیمپن پلم جوڑک ڈول خبروں انکاری شو
تلاش کرنے پڑے سٹیمپس کا ایک بہانہ بنایا گیا.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندر مودی ته په یو لیک کې د امن خبرو اترو د بیا پیلولو تجویز ورکړی وو. عمران خان ویلي وو چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د روانې میاشتې په پای کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې پر مهال سره ویني. هند لومړی دا تجویز منلی وو خو وروسته ته پشا شو. د سمیتو چارو پوه ډاکټر سرفراز وایي چې دواړه ګاونډي هیوادونه باید له یو بل سره د پراخو مذاکراتو لپاره لاره هواره کړي.
پاکستان کې داسې فضا جوړوي هند دشمنی باندې مبنی نی ان کې هم مودی یا بل کسان چې کلا الیکشن نږدې شي نو پاکستان دشمنی خبری شروع کی اور دار اندازی خبری شروع کی جات او مو وطن کیوں مواغی کیوں ماں اصل کمی مسلی دی خلقو چی غربت دے دے تعلیمی دا صحت نشتا او بو نشتا دسکو صفا دینا مسلون آغا اخوا کی جنگ بازی طرف تکی خبری اخپل پل معاملات آغا چی دے دسی سیاست چلے بل ما تا دا سی لگی چی ہندوستان کی الیکشن لگ نشدے شویم دے دا امن الیکشن نشدے چی دے اغا کم پاٹیانی چی اغا الیکشن کے دا کارڈ استعمالی
د یادونه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې له تیرو څو کلونو راهیسې ډېر خراب شوې دي. هند په پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د وسلوالو د هلو ځلو د مخنیوي لپاره پوره ګامونه نه دي اخیستي، خو پاکستان وایي چې هند په کشمیر کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کوي او په بلوچستان کې لاسوهنه کوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکل راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه اشته دي. په دې وروستیو کې د سکرو په قانونو کې د ګیس د جمع کېدو له کبله چاودنې وشوې او قانونه راغورځېدل چې له عملی ګڼ کسان کان کیندونکي کی البته ووژل شول. په دوی کې ډیرو زیاتو د شانګلې سیمې سره تعلق درلود. کله چې په درای دمخیل کې د یو هفته مخکې دغه سیو پیښه وشول، نو په شانګله کې خلکو احتجاج وکړ. په ټول پاکستان کې مدني ټولنو بیا احتجاجونه مظاهرې کړل. حکومت د خلکو د خوندي کولو، د مزدورکارانو د خوندي کولو، د بیمې او انشورنس غوښتنه کړې ده. سراج ظهیر په دې اړه تفصیل درته وایي.
د پاکستان د کویلې په قانونو کې بیا بیا د وژنو پیښې رامنځته کیږي او دې لړکې د کان کنستونکو د غیر حفاظتي اقداماتو پر ضد د بشري حقوقو تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو او کان کنستونکو په احتجاجونو لاس پورې کړي. دغه لړکې لومړی مظاهره یا احتجاج د جمعې په ورځ په دره ادم خیل کې وشو، چرته چې یو څو ورځې وړاندې د کویلې د یو کان کنستلو پر وخت د شانګلې سره تعلق لرونکي نهه خواریکښ وژل شوي وو. د دې مظاهرې راجوړونکي د مدني ټولنې غړي سرزمین افغاني مشال یو ته وویل، حکومت د دې مزدورانو لپاره حفاظتي اقدامات ونه کړه، نو دوی به د بشري حقوقو د نړیوال تنظیمونو سره تماس نیسي. نوموړي په دې اړه وویل،
زموږ ډیمانډ دا دی چې مایز ایکټ، اول مایز ریګولیشن، کنسولیډیټډ باینز رول او نور کوم چې د دې سره متعلقات سیاسي قوانین دي، ټول قابل عمل دي. د خلکو دا تصور چې قانون سازي په کار ده، خاطر قانون سازي مکمل طور پر شوې ده، موجود ده. خبره صرف او صرف عمل درآمد
د کان کنستونکو خواریکښو د حقونو او حفاظت لپاره دویم احتجاج په دروانی میاشتې په 28مه نیټه په اسلام آباد کې کیږي. د دې احتجاجي ناستې جوړونکي علی باش خان مشال ریډیو ته وویل،
په دې لړکې موږ احتجاج پلان کړی دی چې موږ په اسلام آباد کې د رواني زیارت په 3 بجې موږ یو کمیټي جوړه کړې ده. د دې کمیټې مشري زمونږ د شانګلې د بار مشر او د شانګلې اکشن کمیټې چیرمن ښاغلی نعیم خان به کوي. اداره سره موږ اته ملګري یو، چونکې دا ما یوازې چت کړی وو، خو دا ډېره ګرانه کیسه وه. نو ما د ځان سره خپل ملګري راواخیستل چې ما سره په هغې کې د میډیا ملګري هم او ما سره زمونږ د سیول سوسایټۍ ملګري را سره هم دي. هغه ملګري را سره شته چې هغې کنکندونکي دي او هغې تجربه لري، یا پکې د هغې کسان وفات شوي دي یا د هغې کسان زخمیان دي. موږ غواړو چې په اسلام آباد کې خپل پرلت ورکړو او موږ دا خپل غټ چې دی دا دنیا ته خپل پیغام دنیا ته ورسوو.
بل پلو د مدني ټولنې غړي او وکیل اسامه خاور سپریم کورټ کې درخواست ورکړې چې د کال 2010 تر د اتلسم پورې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د کان کنستونکو 45 پیښې رامنځته شوي چې پکې 322 مزدوران مړه شوي دي او په دې کې زیاتره شمېره د بلوچستان د قانونو ده. په کومه چې سپریم کورټ د رواني میاشتې په 15 نیټه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان حکومتونو ته نوټیس لیږلی او جواب یې ترې غوښتی چې دې لړکې څه اقدامات کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ری لسنی می بجی شوی رازی له ګلای څخه خبرونه لنډی زورو.
دا شمالي وزیرستان انتظامی او فوجي چارواکو تایید کړی چې د 28 سپتمبر په غرمه په دته خېلو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ په نخته کې و سرتيري او نه وسلوال وګول شوې دي. دا فوج مطبوعاتي څنګه اس پی آر پورن په وایي کې چې دا نخته د دته خېلو په سرایناري سیمه کې شوې ده. د خبر پښتونخوا قبایلي ضلع د ځوانانو سازمان د اکتوبر پر شپږمه د هغه سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو عملي کولو لړ کې په پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د سازمان مشر شوکت عزیز پر مازیګر مشال لړ کې ویل چې قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا کې د ورګډولو د اعلان باوجود هم قبایل په زور نظام کې ژوند کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د عمل مذاکرات په حلولو لپاره د بلنې په ځواب کې د هند منفي او متکبره رویه د خفګان وړ ده. وزیر اعظم دا خبره پرون په ټویټر باندې کړې. د ناټو یو لوړ رتبه فوجي چارواکي ډاډ ورکړ چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړ همکاري وکړي. جنرال اندریو پوپاس پرون د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډ کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې خپل ټول امکانات به په واقع وکړي. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په سویل لویدیځ کې په فوزي اپریټ برید غندلې چې د سرکاري رسنیو تر مخه لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او شپېتو نزیات ژوبل دي. د تنزانیا د ترانسپورټ وزیر پرون د سپتمبر په 2 ویلي چې په وکټوریا جیل کې د مسافرو کښتۍ د ډوبېدو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 209 ته رسېدلې ده. د برتانیې وزیر اعظم تریسا مے وایي د اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه خبرو کولو کې به خپل اعصاب په قابو کې وساتي. تریسا مے دا خبره سنډي ایکسپرس ته په یو ورکه کې کړې چې نن خبره شوې او نن د ایشیا کرکټ ټورنمنټ کې پاکستان له هند او افغانستان له بنگلاديش سره لوبې کوي. دا لوبې د پېښور له وخت سره سم مازیګر 4:00 بجې شروع کیږي.
له ګلاس خمود خبرونو لنډیز واورید اوریدونکو وسم اورور ولی ونیز خبرونه اور چې بروال کا کھڑے تاسو جوړی
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم. په خبرونه کې په هالند کې پر مذهبي ازادي خبرې کو. پر دې باس کو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په دې خبرونه کې لټو. هالند یا نیدرلینډز د اروپا په لویدیځ برخه کې پروت داسې هیواد دی چې له دوو هیوادونو سره ځمکني پولې لري او له پاتې اړخه یې سمندر دی. دا هالند پولې په ختیځ کې له جرمني سره لګېدلې دي او په جنوب کې یا بلجیم هیواد پروت دی. د هالند په شمال او لویدیځ کې سمندر دی. د نړۍ په سرشمیرنه کې پر زیاتوالي د نظر لرونکو ادارې ولډومیټرز د تازه معلوماتو لمخې د هالند ټول آبادی دا وخت څه باندې 10 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبونو نظر لرونکو اداره ګلوبل ریلیجیس فیوچرز لیکي چې د هالند د ټول آبادی څه باندې 50% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې په نورو مذهبونو کې بیا مسلمانان تر ټولو زیات هلته میشته، کوم چې د هیواد د ټولې آبادی 6% جوړوي. د دې ترڅنګ يهودان، هندوان، بودایان او د داسې نورو مذهبونو پلویان هم هلته ژوند کوي. په هالند کې په میشتو مسلمانانو کې د بیلابیلو هیوادونو خلک دي چې پښتانه هم پکې په لوی شمېر آباد دي. قاضي عزیز رحیق یو پښتون دینی عالم دی او له تیرو 10 کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي او د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې اوسېدلی دی. دی وایي چې کله د هالند ته راغلی و په هغه وخت کې به دوی د نورو هیوادونو د مسلمانانو لخوا په جوړو کړو جماعتونو کې خپل مذهبي مراسم ترسره کول، خو اوس خپل لري.
په دې اخرو کالو کې په هالند کې افغانان د 1500 پورې جماعتونه ځان ته په مختلفو خارونو کې جوړ کړي، سره د دې چې هم فقیر دي هم صغیر، یعنی هم واړه دي او هم ډیر مدرن شکل باندې نه دي جوړ شوي، خو د خدای رحم ده هغه کم ورځنی مشکلات او جنجالونه چې افغانانو ته کله ورپغاړه شي نو بیا هغه خپل مراسم پکې ادا کولای شي.
قاضی عزیز رحیق په هالند کې د مذهبي ازادۍ په اړه وایي چې هلته د قانون واکمنی ده او په قانون کې د هغه چا لپاره سزا ده چې مذهب ته سپکاوی کوي.
هر هغه څوک چې مذهب ته سپکاوی وکړي هغه ته د دولت د طرف نه د قانون د طرف نه غټه سزا دغه شوې ده، پیشبینی شوې ده.
نوموړي وویل چې د احساس تر حده به وي، خو مخامخ تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي کوم ته چې د مذهب پر اساس توپیر چلن وویل سي.
دسه خاص دسه کم چې پاره کې تجاوز شوی وي یا لاس اچول شوی وي یا ډیره بې عزتي او بې احترامي شوی وي، دغه څه کم کار تر اوسه پورې شکر الحمدلله زمونږ په مقابل کې نه ده شوی.
شغلی رحیق په هالند کې په تیر کړو وختونو کې خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
په یو ځای کې ضرورت د دې خبرې پیدا شو چې زه هلته د قرآن عظیم شان یو آیت یو سورت ولولم. کله چې ما دغه د قرآن عظیم شان آیت او دغه سوره مې ولوستله، هغه د دیرشمې سپارې سورې اعلا سوره ما ولوستله، کله چې د هغې نه راخلاص شوم نو یو څو نفره هم د دې چې مسلمانان هم نه هم د دې هالنډیان وو هم نارینه هم ښځینه ما ته نږدې راغلل او زه ډیر زیات هم تشویق کړم. هم وویل چې په هغه لوستلو کې یو خاص تاثیر و چې په موږ باندې واچو او رښتیا هم زموږ ډیر زیات خوښ شو.
شاکر واسفي له تیرو شاوخوا 22 کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي.
دلته په هالند کې په دغه اندازه مسلمانانو هر مذهبي سړي ته اجازه سته او ازادي سته چې د تصور نه لوړه ده. چا دغه ځای نه لیدلی او دا فکر وکړي چې دا یو کوفي مملکت دی. د انتها سخت ازادي سته. زه په خپلو اووه شپېتو مملکتو ته تللی یم چې په هغه کې سعودي او فلسطین بیت المقدس هم الحمدلله شامل دی، خو ما په ټوله نړۍ کې دومره ازادي نه ده احساس کړې لکه دلته چې په خپل ښار کې احساسوم.
شاکر واسفي وای په هالند کې هم د خپل وطن غوندې په آزاده توګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
موږ خپل ورځنی لمونځونه د جمعې لمونځونه او د اختر لمونځونه داسې کول لکه په وطن کې چې خلک کوي، بلکې دلته تر هغه ځای نه زمینه ډېره مساعده ده. په ژمي کې مسجد ښه ګرم وي او په اوبه ښه تودي وي، ښه مناسبه فضا وي، د پارکینګ امکانات وي او دغسې هم په دوبي کې برعکس چې ښه یخ وي اوبه ښه مناسبې وي، هر امکانات وي لکه په وطن کې چې خلک وي. هغسې لمونځونه کوو، شکر دی الحمدلله.
نموړي په هالند کې مذهبي اقدارو ته د درناوي یو بیلګه داسې بیان کړه.
خپل څلور واره سعودي ته دې ځای څخه تللی یم، یعنی په مختلفو وختو کې عجد ویزا، تجارت پر ویزا، د حج پر ویزا، د عمرې پر ویزا، زه چې خپل هر وخت کې تللی یم او د هغې خوا څخه چې راځم زما سره د زمزمو اوبه راسره وي، نو دوی کوشش کوي چې عموما چې مایات یا کوم داسې شی چې هغه دوی په خپل هغه سپیانو باندې وګوري چې کوم فیصله داسې خطرناکه شی نه راوړل سوی، نو موږ مخکې نه مخکې دا ورته وایي دوی سره یې دا خبره شروع کړو چې موږ سره داسې اوبه دي، موږ نه غواړو چې سپی موږ اوبه چکي. نو هغه اوبه چې دي خاص میدان هوایي کې یوه خاصه لار ورته جوړه کړې ده چې هغه اوبه راوباسي او په مسلمان شی ګوري کنټرولوي.
عبدالله احسان وای له تیرو شاوخوا شلو کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي او د دې هیواد تر څنګ د اروپا په نورو هیوادونو کې هم خورا ډیر ګرځېدلی. نوموړي وویل چې په هالند کې چې چیرې دوی ژوند کوي هلته مسلمانان او په ځانګړې توګه پښتانه خپل جماعتونه لري.
نو دلته پښتانه خپل مسجدونه هم لري، د افغانانو خپل مسجدونه شته، د اختر ولمنځونو ته خلک مشران ځوانان دا په شوق او په خوشحالي او د اختر ګنځونو ته جامګان مسجدونو ته روان وي. پروژې کې هم دسي مثلا پروژه کې په ډېر شوق باندې خلک مسجدونو ته راوي او ته روان وي، د ختم تراوي او ته روان وي. کلتوري برخه هم ډېره په پام کې نیول شوی وي، لکه د لمانځه نه بعد لوی سرخان اواریږي او هلته څه چای او خوږې او مټایانې او کیپ کلچې او بسکټې دا هر څه پریمانه وي او بس بیا به خلک یو سرخان باندې چینی ټوله.
عبدالله احسان ویل په تیرو شلو کالو کې هیڅ کله هم داسې څه نه دي ورسره سوي چې د یا خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي.
د مذهب پر اساس تو پیری چلند زما سره شخص سره هیڅ کله د شل کال کی زه هیڅ کله هم په دې سبب چې یعنی زه مسلمان یم یا د مسلمان هیواد یم یا مثلا ما ملک خپل پښتني پښتني کالی اغوستی یا لباس یا دی کی هیڅ کله هم د شل کلونو کې ځای کې زما سره تو پیری چلند او ډسکریمینیشن دا نه دی سوی هیڅ کله نه دی سوی را سره او ما نور څوک هم نه دی دی چی چا سر جی دا مذهب او دا دین پر اساس باندې تو پیری چلان سوی بی
نموری وای دا هالینڈ لجون دا دیر خواجه یادونه لری دا ویل یو وقت خپل هالینڈی استاد میل مکره و او بیای دا المانزه وقت هم ور پیاد کره و
دست منجر دی سره و دیر درون محترم سره و دا لکه ایساوی و مسلمان نو و غیر مسلمان و ایسایی و دا دا فکر کزی میل ما هم موږ په مجلس باندې لګیا وو د مازګر وخت تیر و لکه مازګر لمر په لوېدو باندې و داسې وخت و نو بیا د ساعت وکتل ما ته یې وویل چې اوس ستاسو د ماښام د لمانځه وخت دی ما وویل تا ته زموږ د لمونځونو وختونه څه در معلوم دي وویل چې ستاسو یو لمونځ خو د لمر د لوېدلو سره سم کېږي نو ویل چې اوس لمر ولوېدې ماښام وخت داخل شو دا ډېره جالبه وه زما لپاره ما مننه ترې وکړه
عبدالله احسان یو بل خاطره دا سره سره شریک کړه
هم د سی بل وخت دی استاد ماته زما کلیزه و په دې کلیزه کې ماته سوغات راکې کنه یو ډالۍ را تراکړه یې هغه د ډالۍ په خاص کاغذ کې پیچلې بند کړې و ما چې کله خلاص کړه نو د ماته په تحفه کې په ډالۍ کې یو د ډبرې نه جوړ محراب منبر او په سر باندې کلمه لیکلې وه دا د ماته په سوغات کې راکړه نو دا د دې ځای زما لکه یوه خاصه خاطره وه د دین مذهب په متعلق د دې ځای د خلکو نه
شاکر واسفي وایي پښتون ولس باید په پټو سترګو د خلکو پر خبرو باور او عمل ونه کړي بلکې لومړی فکر وکړي
زما خپل ولس ته دا پیغام دی چې کوشش دی وکړي چې هر سړی د خپل عقل او فکر څخه کار واخلي کوشش دی وکړي چې د هر چا پر خبرو غوږ نه نیسي ځکه چې هر سړی الله جل جلاله ته مسؤول دی د هغه عمل چې چا کړی د خپل ولس ته مې همدا خواهش دی چې کوشش دی وکړي چې هر هغه کار چې زموږ د اسلام د بشریت او زموږ د وطن په ګټه دی هغه کار وکړي او که نه وي هغه دې نه کوي
عبدالله احسان وای په پښتنه ټولنه کې د زغم یا برداشت ډیره کمی ده د د په وینا له دې کبله د خلکو ترمنځ ډیر مشکلات رامنځته کیږي نموړی د هالینډ د ټولنې بیل ګوڼه کوي
دلته مذهبونه رنگونه د نړۍ بیلابیل د بیلابیل هیوادونو خلک په یو شهر کې په یو کوڅه کې په یو محل کې ژوند کوي سره حتی په یو مسجد کې د څو مذهبونو لکه اسلام کې دننه چې بیلابیل مذهبونه دي د دوغه پیروان په یو مسجد کې ژوند کوي سره یو مسجد کې عبادت کوي مطلب دی چې یو ځای کې کار کوي یو ځای کې تګ راتګ کوي سګون دي مشکل دی خپل مسجد کې وبس تر نه لري
قاضي عزیز رحیق په پښتون وطن کې خپل ولست د پیغام په توګه ویل چې خپل ټولنه او خپل وطن جوړول د پښتنو کار دی بل څوک یې نه ور جوړوي
که چیرته مونږ خپل مور ته نیک او وفادار اولادونه پاتې نشو پردی به هیڅکله زمونږ وطن ته د مور په سترګه ونه ګوري هغه به راته آباد نه کړي هغه به راته جوړ نه کړي
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو تر هغه وخت بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ زه ستاسو کوربه بشیر ګواخیم
اوس د وادي سره سم تاسو بل او نږدې خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
سلامونه، زه بشیر گواخیم د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر د میاشتې په 28 تاریخ د سولې نړیواله ورځ لمانځي. افغانستان کې له 1978 او پاکستان کې له 2001 کال راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. په دې وروستیو کې دا جګړې نورې هم تیزی شوې دي. د کاسټ آف وار په نامو ویبسایټ لیکلي چې افغانستان کې تیرو 15 کلونو کې تر 6.5 زره کسانو ډیر وژل شوي دي او په لکونو نور زخمیان او میوب شوي. کلیوي خوا افغان امنیتي ځواکونو کوښښ کړی چې وسلوال طالبان د پوځي عملیاتو له لارې کمزوري او سولې ته حاضر کړي، نو له بلې خوا افغان حکومت د مذاکراتو له لارې د روغې جوړې کولو کوشش کړی دی. دوی که څه هم د طالبانو سره په سیاسي پخلاینې نه دي بریالي شوي، خو د یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي سره یې روغه جوړه وشوله.
د سولې پر لور.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورېدونکو، د بیلابیلو څېړنیزو رپورټونو په حواله ویل کېدلی شي چې پاکستان او افغانستان کې نږدې 70 وسلوالې ډلې په یو یا بل نامه جنگي فعالیتونه لري. نو آیا دا امید ساتل پر ځای کار دی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د بریالیو خبرو وروسته په سیمه کې د نورو وسلوالو سره هم د سیاسي روغې جوړې له لارې ستونزې حل کېدای شي؟ دا پوښتنه مې د عدم تشدد په اړه د ګڼو مقالو لیکوال او څېړونکي خادم حسین څخه د دې مرکې په سر کې وکړه.
دا ډېر زیات مهمه ده چې اول د جنگ نوعیت وپیژنو. دی وطن کې پښتون افغان وطن کې جنگ د ډېر مودې نه د ډېرو لسیزو نه په درې څلورو حوالو روان دی. یو خو د نړیوال اقتصاد او د ستراتیژیکي غړو ترمنځ یا د هغې د قوتونو ترمنځ یو قسمه پراکسی وار د ډېر وخت نه روان دی. بل د سیمه ییز قوتونو یا سیمه ییز هیوادونو د غاړې نه یو پراکسی وار د ډېر وخت روان دی. دریم هغه دی کوم چې د ولس او د ریاست په حواله د سناسه بې انصافۍ په خاطر یو خبره روانه ده. اگر چې هغه جنگ فعال نه دی، خو هغه یو قسمه د اختلاف صورت یا تنازعي صورت موجود دی. او سلورم هغه جنگ دی چې کوم غیر ریاستي تنظیمونه چې په څه وخت کې د ریاستونو پراکسیم پاتې شو او د بعضي ریاستونه چې د هغې بعضي داسې ریاستونه چې د بل پراکسیز په بل ملک کې یا په بل هیواد کې د هغې مرسته کوي، نو دا ډېر امکان لري چې نور پراکسیز هغه یا نان سټیټ یا غیر ریاستي تنظیمونه په هغه ریاست کې د دې بل ریاست په ضد لګي. د جنگ کې نو یو قسمه تاسو ولې شي چې د غیر ریاستي تنظیمونو د جنگ انداز په دې صورت کې ورته کتل سبې وګوري د نوعیت نه معلوم کړي، نو بیا په سلور اړخیزه مذاکراتي عمل روان په کار دي. چې بیان
تور پورت شي نصر په وینو رنگ شي، چې بیان تور پورت شي نصر په وینو رنگ شي،
سیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د جګړې ختمولو او سولې ته د خلکو هڅولو لپاره د نورو ترڅنګ پښتنو هنرمندانو هم خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي. په دوی کې شاعران د امن لپاره شعرونه وای او سندرغاړي سندرې کوي. په دغسې هنرمندانو کې ګودر زازی هم دی. هغه د وطن پاړه د خپل ځانګړي انداز د سندرو لپاره مشهور دی. د ګودر زازی د نورو سندرو په شان په دې وروستیو کې د هغه لخوا خپر شوې نه غواړم لوی شمزه ډېره ستایل شوې ده. په دې سندره کې نوموړی له جګړې کرکه ښیي او وایي که په ځوانۍ کې د جنګ اوږدولو لپاره کاریږي نو ښه ده چې همداسې ماشوم پاتې شي. د ګودر زازی د دې هیلې او له جګړې څخه د کرکې په اړه مو د هغه د هنر په اړه ورسره مرکه کړې ده.
نفرت مسالہ دا پکرا لو شم په جنگ کې تر اوسه په جنگ کې او مې غوښتل چې په خپل شعر یا خپل سندره دا زینت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکم. که زه پکرا لو شم زما وروسته زما اولاد زما نور راتلونکی زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي لوی شي او له جنگ نفرت کوي. خپل موسیقي یا شاعري دا دې ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار ده چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندرې هم وایي شعرونه هم لیکي، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوري ده چې خلک هم دغه رنګ شینو ته پام کوي ارزښت ورتور کوي.
ټول خبره د خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم ده. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما لپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کړه نو سندرې د څه ضرورت دی، اما که سندرې ونکو موسیقي آواز د ګډا موسیقي آواز د ساتیرې موسیقي آواز د خوشې په تیرول نه دي، دا ترجمانی د دې ټولنې او زه ډېر مهمه ګڼم. په دې کې د هر سندرغاړي خپل اورېدونکي دي او ټارګټ هم خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي، مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلی شم، که په څو ژبو وایي نو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلی شم، ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تل وشي.
Amigo
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وای دا په خلکو څومره غیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه غیز د اوریدونکو په ذهنیت کې وي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زره یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نه شي درلودلی. په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دې ته، او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کړو. بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شوی یم، دا دولس کلن دی لس کلن نن ماشوم دې ته متوجه شي، یاره دا سندره څه ده، دا ولې نه غواړي لوی شي؟ دا پلار پوښتنه کې شي دا څنګه ده، دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم.
د سولې پر لور
د نن لپاره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه هم دومره و. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
نو باران بدشم جانان بدشم، د تاس کو د هر مر جان بدشم، د تاس کو د هر مر جان بدشم، لسند پور وره ګرګر دور وره، لسند پور وره ګرګر دور وره، د جنو سره خل گئی کړه تک تور، د جنو سره خل گئی کرتے کے تورے وہ تک تورے تورے تورے، لسند پور ورے گرگر دور ورے، لسند پور ورے گرگر دور ورے، دسم پغاڑا پلا ولاڑا دمی نخدا یا سبائے ماں کے، دمی نخدا یا سبائے ماں کے، دشنو کوترو خیل بدشم عمل بدشم، گر گر زما چم بیل بدشم، گر گر زما چم بیل بدشم، لسند پور ورے گر گر دور ورے، لسند پور ورے گر گر دور ورے، دجنو سرے خل گئی کڑت کے تورے، دجنو سرے خل گئی کرتے کے تورے ویتے کے تورے تورے تورے، لسند پورے ورے گرگرے دورے ورے، لسند پورے ورے